په افغانستان کې د ترکی سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنی وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لښتر لشه، نه تنه وشل او ډیر لس نورې شوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرجوب لشمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکی سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې و. توماس ویسټ نن په یو ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره همکار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی و او آن تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي شاغري ویسټ لیکلي چې صفی الله اوس په خپل کور د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته سفر پر مهال روسي پر دغه شار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده عرب اماراتو حکومت یو سل او اته اویا سوالګر نیولی چې نږدې سل تنه یې پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبۍ د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د غدایګرو د ټولولو د یوه کمپاین پر مهال نیول شوي دي. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شاملې دي. د دوبۍ پولیسو ویلي چې دا نیول شوي سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي او هر یو به 15,000 درهمه جرمانه کیږي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي، خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په الزایمر ناروغي خبرې کوو. دې ناروغي ته د حافظې زوال هم ویل کیږي. دا د مغزو د فعالیت یو ډول اختلال دی چې په اوږده مهال کې ذهني وړتیاوې زپي او انسان ته د هیرې ستونزه پیدا کوي. دا چې الزایمر څه ډول اول پیدا کیږي، د مخنیوي او درملنې امکانات څومره دي، د رواني ستونزو سره څه اړیکه لري، روغتیا د ژوند شتمني دی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ذهنیت جوړونې مرکز مسؤول او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمال ساپای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار محمد شمشاد زدران دی. زدران صاحب وایي چې ډاکټر صاحب مجاب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدینې پایل کو چې اوریدونکو ته دغه الزایمر څه ډول تعریفولی شو.
مننه. زه هم په خپل وار سره ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. له تاسو څخه خاصه مننه کوم چې په دغه شرایطو کې روغتیایي معلومات تر خلکو رسوي. زموږ ټولنه تر اوسه په اصطلاح په دغه لارو چارو باندې خپله تداوي کوي چې هغه معیاري نه ده، او د یو متخصص ډاکټر دی خوانه نوی تایید شوی. یا تا داسې ویلی شي چې مثلا دی چې د داسې چا زیارت ته ورځي چې هغه په خپله د یو مریضۍ په واسطه له منځه تللی وي، خو دوی د هغې نه شفا غواړي. په هر صورت زموږ په ټولنه کې فرهنګونه په اصطلاح بد فرهنګونه او رواجونه زیات دي. نو تاسو څخه مننه کوم چې تر خلکو روغتیایي چارې مشورې او تګلارې رسویم. ګوره، زه به اول داسې یوه لنډه مقدمه ویم چې انسانان ډېر لوړ ظرفیت لریم. یعنی یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري چې هر حجره د پنټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. نو پنټیم پور باندې به خلک په اطراف کې پوه شي زما چې کوم غږ اوري که نه اوري. خو زه دی ته دومره ویلی شم چې پنټیم پور کمپیوټر کې د ولایت معلومات راټولېدلی شي یعنی هلته ذخیره کېدلی شي په یوه پنچمپور کمپیوټر کې. او نو انسانان دومره لوړ ظرفیت لري څه شی چې په آسمانونو ځمکو اوبو کې دی دی کولی شي یاد یې کړي او له دغه یادولو څخه بیرته په ورځني ژوند کې استفاده وکړي. اما بدبختانه راځم اصلي موضوع ته چې الزایمر ناروغي دغه ظرفیت په اصطلاح په مشکل کې اچوي او هغه له مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو په ټوله کې الزایمر یو مغزي اختلال دی چې په دې اختلال اخته شوی کس خپله حافظه په تدریجي ډول له لاسه ورکوي. یعنی هغه موقتی حافظه چې مثلا د چیرته قلم یې ښی دی چیرته په اصطلاح کتابچه یې ښی ده یا نوم د دوستانو د کورنۍ د اعضاو یا خپل لار چې کله دی بازار ته تللی وي بیرته کور ته نشي پیدا کولی. نو په ټوله کې الزایمر ناروغي یو مغزي اختلال دی چې په دې کې حجرات د پروتونونو په واسطه باندې پوښل کیږي یا د هغوی ترمنځ هغه د تماس رابطه له منځه وړي او دا ورو ورو مخته ځي. نور سیستمونه د بدن چې کوم دي چې هغه د فعالیتونه په تنظیموي مثلا تنفسي سیستم، قلبي سیستم، دا بیا تر فشار لاندې نیسي یا په هغې باندې حمله کوي. همغه دي چې ورو ورو په انسان کې ګډوډۍ رامنځته کیږي او دغه ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې انسان ورخطا شي، له تشویش او له یو نوافریشانۍ سره مخامخ شي. همدغه ګډوډي د دې سبب کی چې دی ګوشنیشي نشي، یعنی له اجتماع نه لرې شي او فعالیتونو ته په اصطلاح خاتمه ورکړي. د څنګه شي همدغه ګوشنیشيني او په څنګ کې نور ورسره صحي مشکلات د دې سبب کیږي چې بالاخره نفر طلب شي او ژوند له لاسه ورکړي.
ډاکټر سمخیل دی چې وړاندې ولاړ سو، همدا ستاسو په تشریحاتو کې نښې نښانې بیان شوې چې یو کس مثلا نه پوهېږي چې مثلا قلم یې چیرته ایښی، کتاب یې چیرته ایښی، یا مثلا د دوست نوم یې څه دی یا د همصنفي نوم څه دی، سره له دې چې دی ورسره بلد سوی هم وي. په دغو کې دغه وړې نښې نښانې ممکن ډېرو افغانانو کې وي، مثلا د نوم له یاده وتل، مثلا ممکن هرې کورنۍ کې خصوصا هغه کسان چې سنون یې لږ ذره لوړ شي، حتی په ځوانانو کې کوم یو ډېر خطرناک یا د اندېښنې وړ دی.
ما دې ته غوښتل چې اشاره وکړم، ډېره پر ځای پوښتنه مو وکړه. ګورې د هیریدنه څو ډوله دي او د ځینې وخت د تمرکز یا د پریشانۍ په واسطه د عمر په مختلفو یعنی د عمر په مختلفو پړاوونو کې انسان ته پیښیږي، خو هغه د تشویش وړ نه دي. او بله ګوره ځینې هیریدنې ښې دي، یعنی یو ښه چانس دی چې په انسان یې ولري، یعنی هغه بدې خاطرې هېرې شي. په ټوله کې دغه چې پیشرفت کوي، یعنی مثلا نن درې شیان دي په اصطلاح د یو شخص ویریږي، بله ورځ څلور کېږي او پنځه کېږي او نورې ګډوډۍ هم رامنځته کېږي. دغه هیریدنه چې ده او د په لوړ سین کې چې کومه رامنځته کېږي، دغه د اندېښنې وړ ده، یعنی چې بیرته برګشت نه کوي. یعنی داسې اوس مثال زه که تاسو نوم زما نه هېر شین، لږ مکس وکړم را په یاد کېږي چې ما د اسدالله الدین سره په دوه درې کاله مخکې په ازادۍ رادیو کې مرکه کړې وه، نوم د ذهن ته راځي. خو دا که زه ډېر کوشش وکړم دا مې ذهن ته رانه شي او په ما باندې استرس راشي، زه په اصطلاح یو نوع خجالت سره مخامخ شم، خپل هغه په اصطلاح یو نوع ملامتیا احساس وکړم، دغه هیریدنه چې دا د اندېښنې وړ ده. نو په ټوله کې دا کوم د هیریدنې یا د هیرولو کوم هغه چې دي، دا د اندېښنې وړ نه دي. هغه چې پیشرفت کوي او تعداد یې زیاتېږي، دا د اندېښنې وړ ده.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، راسره اوسئ. راځئ چې د پروګرام بل میلمه ته هم ورشو، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې دوی خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب ایمال ساپای د رواني روغتیا متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، له تاسو به دا واورو چې دغه الزایمر یا د هیرې ناروغۍ له رواني ستونزو سره څه ډول اړیکه لري؟ آیا یو څوک چې په رواني ناروغیو اخته وي د الزایمر هم ورسره لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد ملمت او ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خپل مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، ما خبرې واورېدلې. خپل د الزایمر دغه عوامل په خاص او په قطعه توګه باندې معلوم نه دي، خو داسې تحقیقات او څېړنې شته چې یو ډول پروتینونه دي د هغې د رسوب له کبله چې څنګه ډاکټر صاحب توضیح ورکړله د دې نیورونو ترمنځ هغه ارتباط خرابېږي او هغه سالم انتقال چې پیغامونو او د پیغامونو کېږي هغه مختل کېږي. دا دغه یو علت ښودلی دی د لوی اجسامو ته وایي لوی باډیز ته وایي هغې کې هم دا پیدا کېدلی شي. همدارنګه واسکولر ډیمینشیا چې د عصبي ناروغیو د سټروک په نتیجه کې په یو حاده توګه رامنځته کېدلی شي. د الزایمر علاوه یعنی خپل دا ډیمانس یا هیرېدل چې دا کوم زوال د عقل ته وایي مختلف شکلونه لري چې یو یې الزایمر دی چې په لوړه فیصدي باندې دی تقریبا زیاتره برخه تشکیلوي 15 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي. په هغې کې داسې عوامل چې خاص مطلق رواني مشکلات د خپله د الزایمر د رامنځته کېدو سبب شي نه دي ښودل شوي. اما عصبي ناروغۍ کېدلی شي چې د خپل په ټولیزه توګه ووایم چې د عقل د زوال یا ډیمینشیا د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي چې پای کې همدغه واسکولر ډیمینشیا چې سټروک په نتیجه کې یا مغز ته د اکسیجن مغز ته د بلډ سپلای یا مغز ته د وینې د رسېدو په پروسه کې اختلال رامنځته شي په نتیجه کې دا رامنځته کېدلی شي. اما په خپله دغه نیورو کوګنیټیو اختلال مونږ ته وایو خپله د زوال عقل ته چې هم عصبی دی هم شناختی دی یعنی مشکل نیورولوژیک مشکل دی نیورولوژیک اپد دی عصبی مشکل دی چې د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي چې مثلا د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي د ناروغ مثلا په فکر یا تفکر کې مشکل رامنځته کېدلی شي د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي او په خپل په حافظه کې مشکل رامنځته کېدلی شي یعنی خپل د عصبي مشکل د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي.
یعنی د هټه جدي کېږي چې بیا انسان تر رواني تکلیف پیدا کوي یعنی د خپل الزایمر یو سرچینه ده د رواني تکلیف لپاره خپل رواني تکلیف د دې باعث نه کېږي د الزایمر.
بله بله مطلق رواني مشکلات د دې باعث نشي کېدلی چې الزایمر رامنځته کی یعنی الزایمر مامخ کې ادونه وکړه چې د دې خاص عوامل تر اوسه پورې توګه معلوم نه دي اما نظر موجود دی.
سلامت اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحبان راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی ممکن پوښتنی ولري اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله لوډین سلام سلامونه قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ډیر مننه ستړي مشه پښتون صاحب تاسو ته زموږ بحث اوري اوریدلې مودې څخه پښتون لری
اورم یو سلامونه تاسو څخه دواړو ملمنو ته دواړو ملمنو مې خوښ دي ډاکټر صاحب مجاز او یمل صاحب زه دواړو سره ډاکټر اندی خدای تعالی دې زموږ سره نه چپی خبره ده چې لوډین صاحب اول خو خپل مشکل درته وایم کوم کریډیټ خلاص نشي خیر اول مشکل مې دا دی چې ما مخ کې دا علم چې کړی دی په نادینا سرګ مې کړی کمی قران یې پس کړی او کمی داسي چې حدیث یې پس کړی کمی ترجمه یې پس کړی کمی نور د دیني علوم د فقه علوم کړی دي دا ټول ما په نادینا سرګ کړی دي. نو یو وخت ما 15 حدیث په یاد و دا کراسو د موبایل ته دا د موبایل شماره تقریبا زما 250 یا څه جاتي د شماره په یاد وی قران کریم مکمل په یاد او تفسیر مې هم مکمل په یاد د پټي کتابونه به هم تر هدايه پر مکمل په یاد و. نو اوس د زما په اپیزي کې څناڅه توپیر راغلی دی یو تورې چې تکراروم هغه تورې دغه سی وی ولیکن زه مشوش هم چرې شبني دا تشویش را لیدلې دی بیا هغه تورې راولم بیا تکراروم بیا مشوش هم دا بل تورې دا شبني دغه تکلیف ما ته پیښتي او پښتنه مې د صاحبان صدا ده دغه تکلیف د اپیزي نور کې ډیر پیدا کیږي او که په څه کې بل پرسنل می داد کچیر یو سړی عمل ولري یعنی پردن یا د سیګریټو یا د نسوار یا د نورو مواد موجر مواد عمل ولري دغه هم پر دغه حافظه باندې د حافظه پر نشتون باندې تاثیر کولای شي کنه شي کولای ډیر مننه.
کور مودان ډیر مننه قاری سه پښتون چې جز جانې اړیکانی ولې و بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام یو اوریدونکو له واتس اپ نو وصل دی هله د چې غاګي سم راشي استودیو سره وصل دی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لو جیر سمتران تاسو سلام سره اوریدونکو سلامونه کوم هله خوش خوشاله کړو د درشتمو جمع شپه خیر اپیل کړی نسبلا چې ګزای په سره وکړ سره کابل
مهرباني وکي اسګزای صاحب تاسو فکر کوم انټرنیټ نه زنګ ولې کیفیت مو هم خده مهرباني څه پښتنه لري او د بحث پاره سره ته وایي
ډیر مننه دا از هني پښتون په پرواي مام خپل پښتون سره کول ډاکټر صاحب څنګه منصور مجاب څخه دا پښتون لرم چې دا غزا په خوا کې د توو چې په داخله د دا خبره او دا خپل ذهنونه چې ما به مثلا جنگاوي مثلا یا به ما ځم په یو شي کې لکه یا به ما کار وخت ولګولو نو په ځیک به ډېر تکړه ولم. او اوس دا ځینې خلک وایي دا ځینې ډاکټران وایي چې دا ځینې سړي د لاس ورکول کېږي یا د دماغ کمزوري کېږي یا د سړي مثلا نصاب د لاس ورکول کېږي کمزوري کېږي دا د پیاس او ایتس حساسیت لري. دا ځینې ډاکټران خپل وایي دا ځینې ډاکټران وایي چې اومه پیاس او ځینې ډاکټران وایي یا پښپزیک چې دا کم پیاس خور کېږي. نو آیا زه ډاکټر سره دا پوښتنه لرم چې دا پیاس چې ځل لري سړي ځهن د لاس ورکوي او ځینې خلک وایي چې دا شنې چای د سړي دماغ د لاس ورکول کېږي
چې دا د سړي ځهن وایي چې پیاس باید ونه خوړل سي او شنې چای ونه خوړل سي چا درته ویلي
زه شنې چای خلک وایي چې بیخي میګل سره په لاس کولو په یاد کېږي چې خولې دې می او نه خورم چاوي خو دا پیاس ورځ خپل دې د غلر ما خپل پیاس ته په سلاته کې نه سره کنداري خو دې چې سلاته کې نه پیاس بیخي چې سره ورته خوند
نه سلام تاسو ایمان نه پښتنه مو واخصل سره کور به دا نور اوریدونکو را اخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر سیوان ته سلامونه ونیږي وړاندې کوم امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما یو دوه وړي پښتنې دي یو دا پښتنه چې یو څوک مازه ته ولاړی ما باز وخت دا ذکر کوي چې ما یو رکعت وکړ دوه نه وکړ درې نه وکړ شمو شاو شي مشکوک دي آیا دې ته موږ الزایمر ناروغي ویلې شو کنه او بل دا موقتا یو څوک یو چانون ته یاد وځي د تلک مکس کوي او په دماغ سره د یو څو ثانیې هغه نوم ورپیا دیږي آیا دا په دې ناروغي باندې اخته ده او کنه.
سلامات اوسې کور مو ودان مننه چې اړیکه مونږ ولا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم زه ماجیم د هلمند څخه زه د ډاکټر صاحب څخه د پښتنه درم چې زه خپل په داس یو روحي ناروغي فکر کوم چې تم چار سمې یعنی په یاد کې په ذهن کې مې اثرو وګرځي خو د دې لږمه د لپاره مې هغه په ذهن کې پاتې چې داسې مې جرد ذهن وځي بس د هېرې ناروغي لرم چې بس هر سمې ډېر ژر جواب لري داسې تکلیف لرم چې هر کار کوم او ژوند کې مې هر کار غلې دي هر مشکل دي که هر خوشحالي کار لري زه داسې دیم چې بس هغه کار ته بيخي زړه نظرم چې خدای دا کار به څنګه وکم څنګه وځ ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې ایدا اوس څنګه د پلیټ چې ما سره ستا
خا سن مو څومره دا دغه ذهن کمزوري چې تاسو فکر کوي دا څومره وخت درته پیدا شوي
بس دا یو 15 15 کال عمر چې ما درلودې په هغه وخت پیدا شوی وس تقریبا یو کلن به مې ان شاء الله.
خا سلامات اوسې مننه کور مو ودان د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداش کوله یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
ما یو زوی دا ورکای.
ها؟
سم غږیدم نه چې ورشه یې ریږي.
سن څومره ده؟
یاره دې ډیر نه څوار نه څو کلو دا ورکای دا یخي غږیدم نه چې سم او شای مې ریږي لاس ته چا چی لاس اچ. نه زبې بندګي زبې نه بندګي په دې خله زایدار چې پیدا شوی هم درا کم ته نه چې غږیدای څوار لاس کلان ډیر لاس کلان الک.
ډاکټر صاحب مجاب کې د استاسو دی او دونکو د کومه پښتنه ولري چې بیا پښتنه جواب کوي ځکه
ګوره دا ولادت یې څنګه و دا ولادت په وخت کې شاید ته غشوي وی ولادت یې په کلینیک کې کړای دی که په کور کې دا هغه مادرزادی دی که په ولادت کې ورته پیدا شي که دا پښتنه کوم.
نه نه مرزادی د کلینیک ولادت کلینیک سره دا لږ څه دا لږ مرزادی ده.
ها ها بس سید بیا خبرې کوو سید
و سلامات اوسې مننه کور ودان اوریدونکو تاسو یو دقیقه لیکه منی سي موږ به ډاکټر صاحبانو نه دغه پوښتنه ځوابونه ترلاسه کو بیا به بحث ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب مجاب برازیل تاسو نه پیل کور اول به همدې روسي اوریدونکو ته جواب ورکي بیا به د نور اوریدونکو پوښتنه همداسې ځواب و مهرباني وکي.
ګوره دا کوم ورور چې اخري خبره وکړه چې ویریږي دا شاید مادرزادی مشکلات ولریم دا کولای شي چې یو په اصطلاح عصبي کلینیک یا یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځنې معاینات د وشي چې په اصطلاح آیا د استهاله مغز یعنی په اصطلاح اتروپی کړي ده او دا کوم چې د خبرو یا د هریدلو قسمت یا د اټروپی کړي دا کینه دا کړي او یو سلسله معاینات تیم چې هغه وشي د ټکله معلوم شي په اصطلاح بیا کېدل شي د تدزن تمرینونه ورکړي چې والدین ورسوه کړي یا په مکتب کې معلم ورسوه کړي یا نور په مسجد کې امام ورسره وکړي د تمرینونه کولای شي چې دای هم په خبرو راشي او هم خپل حافظه قوي کړي د دې ترڅنګ ځنې دواوي او غذایی ورته توصیه کیږي. نو دا مشکل په اصطلاح کې اټروپی نه وي کړي یا په اصطلاح یعنی هغه پوخل شوی نوی حجرات یې کېدلی شي. په دې باندې نو دی دې یو وار مراجعه وکړي ورته یو صحي مرکز ته او متخصص ته، نو چاره به وشي په خیر. هیده
بله. او د دې بل اوریدونکي پوښتنه دا و چې وایي لمانځه کې رانهیریږي چې یو رکات مې وکړو که دوه رکاته، ورته ستونزه کېدای شي ډېر کسان زما په شمول ولري.
او ګورئ، دا دغسې دي چې دا ځینې انسانان خاص از موږ افغانان هم ذهنا مصروف وي هم جسما مصروف وي. زه داسې هم دته دا مشکلات په ډېرو کې دي چې د هر کار کې مشغول وي هماغه کار ته توجه وکړي. یعنی دی باید ځان ته ووي چې زه اوس لمونځ کوم نو د بل چا سره بندار نه کوم ذهني بیرون، یا په مسجد کې یا چا څه خرید و فروش نه کوم. یعنی هر کار چې کوم ترسره کوي همغه کار کې د ذهن او جسم مصروف وسیږي. یعنی د ذهن د خالی کوي زه خپل یعنی داسې کیږم، خو زه هر ورځ ځان ته دویم چې اوس زما د تراوه وخت دی، زما د لمانځه وخت دی، او زه باید څنګه وکړم تنها همدلته واوسیږم. دا مشکل ډیر زر راپکیده. اوس تاسو تمرین وکړئ، دا اوس چې زه مثلا موږ د ډاکټر سبانو خبرو ته غوږ نیولی، نور او خواته او دې خواته په اصطلاح موږ ذهن باید مصروف نه وي، نو په دستي به تاسو راګرځئ همدغې ته. او بل د تمرکز د حواس را جمع کول دي، دغه کوم پنځه واړه حواس چې دي، سترګې باید په لمانځه کې ای خواته ونه ګرځوو چې تصویر وي په اصطلاح، یا لاس چې کیږو، یا نور کالین ګلان چی دي، دلمان د جای نماز ګلان چی دي، هغې ته توجه ونه کړو. او په اصطلاح دغه ورځنۍ چارې پرېږدو. هلته حتی داسې کېدلی شي چې په کاغذ یې ولیکئ په میز باندې چې زه اوس لمونځ کوم یا تراوې کوم، او په دغې وخت کې به زه دې ته وخت ورکوم. دا مشکل دومره د اندېښنې وړ نه دی، او دا په دې سن کې د ورور د غږ نه معلومیږي اندېښنې وړ خبره نه ده.
یعنی الزایمر نه سورته ویلې، او دغه بل له ریډونکو چې څه پوښتنه درلوده وای، ځینې کسان وای نه پېږم چې اورته ویلې چې وای پیاز مخوري او هتاشنی چای مخوري چې ذهن مخرب وي یا حافظه مخرب وي.
ګوره، ټول غذایی مواد خواستن ترکاری باب او پیاز د حافظه د تقویې سبب کیږي. البته هر شی چې د اندازې زیات شي هغه بیا خنه دیم، نو هیڅ داسې غذا نشته چې هغه د څنګه وکړي حافظې ته صدمه ضرر ورسوي. دلته حافظې ته چې ډیر ضرر رسوي، یو قهر کېدل دي، د دې قاری سره پوښتنه هم پکې راغشي جواب شي، یو چې ډیر خلق په قهر کېږي په اصطلاح، یعنی هر موضوع باندې پنده کغه باندې ډیر قهر ورځي، غوسه کوي. او بل دغه ضربه چې دی اوس ګوره د ورزش راغلی دی، از موږ ټولنې ته هم د په بوکس باندې چې ویل کیږي، د کال سنټرې چې دی، د ټلیفونو، د هیډفونونه چې دی، د رادیوګان، د ځوانان چې په غوږ کې دی، دا اوس توان نه رسوي. دا نه کی د چې څنګه کله 55 شپېته ته ورسیږي، په دستي الته تخریب شروع کیږي، او زمينه ورته مساعده وي تر دې وخت پورې. یعنی داسې وي چې یو الته هغه اپرازات یا په خپل د حجرات دی توانایي لري چې اوس یعنی هغه مرسته د مداخله اجازه ورنکړي. خو چې کله 55 شپته کلن شو زمينه ورته مساعده وي، او زر زر به اصطلاح هغه تخریب شروع کیږي. د لمن د نو هیڅ نو غذا خاصتا پیاز دی هغه د حافظه د تقویه د خرابېدو سبب نه کی. او بل د اعظم قاری صاحب ته، قاری صاحب چې قاری صاحب خو زه اور ما همیشه او د په اصطلاح علمیت او هغه د قدر ور دی، د ګوره د موږ چې کله یو څه رانه هیریږي، یو د دې اهمیت نه ورکوو. موږ باید هغه خپل کوم معلومات چې لرو، دینی دي، سیاسي دي، اجتماعي دي، دې ته باید اهمیت ورکړو. یعنی په دې معنی که چیرې موږ دې ته اهمیت ورکو، هیڅ وخت ونه میریږي. مثلا که زه قاری صاحب ما باندې لزر افغانۍ وي، هیڅ کله به هیر نشي. یوه موضوع، بل موضوع دا ده چې تکرار دی. مثلا موږ لمونځ هیڅ وخت نه هیریږي، ځکه چې موږ تکرار کړی هم دی، او بل څنګه دی، اهمیت هم رته لري، مذهب جز هم دی. بل تدریس کول یو شی چې موږ په ژوند کې ډیر مهم وي، هغه باید بل ته تدریس کو. نو دا څنګه کېدلی شي بیا زر نه هیریږي. بل دا چې ذهني تمرین وکړو. کله چې مثال موږ خوب ته ځو، خوب به بستره باندې مثلا کېدلی شي کاري صاحب خپل هغه ذهني تکرار وکړیم، د خپل معلومات چې لري دا تکرار کړي، یا لاړ شي په جمعات کې چاته تکرار کړي، یا په اصطلاح په د څلور کونج د څلور دیواله کوټه کې تکرار کړي، یا یې ثبت کړي. اوس خو موبایلونه دي، د خپل غږ ثبت کړي چې مثلا په کوم ځای کې ما ته اشتباه و، په اصطلاح ایمان اشتباه وشول یا نه هیر شول. نو په ټوله کې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لري. او بل قاری صاحب ته دا کوم چې د غذا نه استفاده وکړي، مثلا ماهی وخوري، د سرکړی غذا و نه خوري، یعنی په اوپازه غذا وخوري، یعنی د ماهی په اوبو کې پوخ کړي، نه په
پختنی بل جز دا و چې وای پنرانو کې او که په خزو کې دغه د حافظه کمزوري ډیره پیدا
کیږي. او آخر کې دا خبره کوم چې لاس د قید بندار کوي، یا د مرمن سه یا د اولاد سه د بندار دنده په خاطر وی چې د ما حافظه تقویه شي، د په خاطر نه وی چې یو بل مطلب ولري. او څنګه وکړي؟ ورزش وکړي، پیاده روی دې کړي، هر ورځ لاس دقیقه 15 دقیقه ورزش اجتماعي فعالیتونه ده په هریدلو کې او د الزایمر په ورستوالي کې دغه ډیر کومک کوي. او هغه چې د الزایمر چې په نرانو کې ډیر رامنځته کیږي، ځکه نران هم عصبي ضربي ویني، هم سترس ډیر لري، او دغه شدید سترس او ډیپریشن زمينه ساز دی هغه ته الزایمر ته عامل نه دی، اما زمينه یو د زمينه نه چې مساعدوي الزایمر ته کېدلی شي. دا او اوس په خځو کې اوس په زیاتېدو دی، ځکه ګورئ که تاسو تلویزیونونه وینئ، ښځې د ورزش ته را داخله شوي دي، هغه ورزشونه چې هغه خطرناک دي، ضربې لري. او د دې تر څنګ پخوا خو به ښځې مثال د مشروباتو ته لاسرسی نه درلود، اوس په هر کور هر کلي کې مشروبات دي، دخانیات دي، او بل آلودګي د هوا چې ده دا ډېره په اصطلاح مهمه ده. یو دم عامل کېدلی شي، او مخدره مواد دي چې دا مثال اوس حتی ښځې ورته لاسرسی لري، په اصطلاح انتقال او یا هلته په کښت او یا په اصطلاح بازار کې لاسرسی ورته لري. نو په ټوله کې په نارینهوو کې زیاته ده، خو اوس به په ښځو کې هم زیاتېږي، ځکه چې دوی ورته مساعدیږي
کور ودان. مننه ډاکټر صاحب. صفای تاسو له رواني پلوه پر دې پښتنو باندې څه تبصرې کوئ؟ د اوریدونکو پښتنې مو اتمان اوریدلې دي چې یو اوریدونکو ویل چې مانه د منظره کاتونه ګډوډ کیږي، بل اوریدونکو دا ویل چې حافظه مې کمزوره شوې ده، او فکر کوم چې تکلیف را ته پیدا سوی دی له کندهار چې اړیکه نیولې وه. هر څه مو چې ذهن ته راځي زر رانه له ذهن مې بیرته وځي. له رواني پلوه څه ورته وایي؟
بله ډاکټر صاحب، کافی خبرې پې وکړې، معلومات پې ورکړل، خو زه بیا هم په برخ بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې څوک یو رواني مشکل په نامه د وسواسي فکری اختلال د هغه فکری وسواس ناروغ ته پیدا کیږي، او داسې وایي چې یو رکات مې وکړه کوم نه کوم نه وتړه کوم نه وتړه، دا بیا دومره تکراري شي چې د هغه عام ذهني تکرار ته پیدا کیږي، عام عملي تکرار ته پیدا کیږي، د سره نیت مې وکړو نیت مې وکړو بیا نیت کوي، او دا مشکل ته پیدا کیږي، رکاتونه ته درل کیږي. نو په دغه صورت کې دغه تکرار ولري، نو بیا او دغه تکرار دومره د په اعمالو کې تداخل کړي، د ته مشکل پیدا کړي، نو هغه به رواني اختلال لسی د ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر په نام باندې یادیږي، او هغه به خپل خاصه درملنه لري. او عادي هغه تشويش چې کومه ده په بعضو مواردو کې داسې کېدلی شي چې روحي رواني سټرس یو سړی سره یو تشويشي فکر بل ځای کې مصروف وي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل فکری تمرکز ونه لري، نو به دغه ته موقتی پراموشي او ترامسته کیږي، هغه غلې د یاد وځي. نو د کله چې دغه یو عمل یا کوم کار سر تر صحیح باید خپل سټرسونو باندې ډېر زیات تمرکز ونه ساتي، هغه فکر په خاصه رقم عمل چې سر تر صحیح هغه ته محول کی. همدارنګه قاری صاحب چې ویل په بعضو وختونو کې بعضې رواني روحي فشارونه او سټرسونه د لامل کېدلی شي چې په موقتي توګه باید شیان د یو چا د یاد وځي، اما مطلق ډول باندې خپله دیمنشیا یا زوال د عقل چې دی چې مختلف شکلونه لري، چې یو شکل الزایمر دی، ما مخکې یادونه وکړه چې لوړه فیصدي تشکیلې هغه بیا داسې دی چې په تدریجي توګه باندې رامنځته کیږي، او هغه زیاتره په لوړ عمر کې لوړ سن کې 15-16 کلنې نه پورته سن کې رامنځته کیږي، چې خپل بعض عوامل یې ولخودلې، یا مثلا عصبي ناروغۍ دي، نیورالوجیک پرابلمونه دي، نورې ناروغۍ دي چې هغه هم د دې لامل ګرځېدلی شي. همدارنګه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه، دخانیاتو نه استفاده کول، د مخدره موادو نه استفاده کول، د الکولو نه استفاده کول، دا د دې لامل کېدلی شي. او د سر ضربات یا تراوماګانې دي، همدارنګه هغه مغز ته د اکسیجن رسېدنه ده، نو دغه ټول هغه مسایل چې دا د مختلفو ډیمنشیا یا زوال د عقل سبب کیږي. اما په دالزایمر په حصہ کې خلاص ډول باندې چې موږ وایو هغه زیات ارثي او جنټیکي فاکتور پکې مطرح دی، او دغه موضوع چې دغه د پروټین رسوب دی دا پکې ډېر زیات مطرح دی. مثلا پارکنسن یو ناروغي د عصبي هغې کې هم زوال د عقل رامنځته کېدلی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې